شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. د خبرونه زه احمد شیبر د طاهر روشن په تخنیکي لارښوونه مخ ته وړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو سعودي عربستان ته د ولسمشر اشرف غني له سفر او د دې سفر له اهدافو خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه رضوان مراد اوروي.
د لوګر ولایت په محمد اغي ولسوالۍ کې نن د سرک د غاړې د ماین په چاودنه کې یو لس ملکیان وشل شول. افغان ولسمشر په افغانستان کې د ناټو د غړو هیوادونو استازو ته په وینا کې ویلي دي چې افغانستان پرمختګونه لري او په ځینو برخو کې اړتیاوې هم لري، او د ایران خلک نن د ولسمشر په انتخاباتو کې رای ورکوي. د خبرونو تفصیل. د لوګر ولایت په محمد اغي ولسوالۍ کې نن د ماین یوې چاودنې یو لس کسان وشل. د محمد اغي ولسوال نصیر احمد امین ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه غرمه هم مهال پر یو ماین د سپرلیو د موټر د خطو له امله د دې ولسوالۍ په زرغون خار سیمه کې شوې ده. د هغه په وینا په وشل شو کې پنځه ماشومان، پنځه ښځې او یو سړی شامل دي. د لوګر محمد اغي ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفانو د فعالیت سیمه بلل کېږي. تر اوسه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د ناټو سفیران ته په وینا کې ویلي دي چې افغانستان په مختلفو برخو کې پرمختګ کړی دی، خو په څلورو برخو کې ستونزې لري. د ارګ لخوا نن په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې ولسمشر ویلي چې افغان پوځي ظرفیتونو په برخه کې لا هم ستونزې موجودې دي، خو د افغانستان ولسمشر د امریکا د ولسمشر مننه کړې چې د افغانستان لپاره د په وینا $800 میلیونه ځانګړي کړي دي چې د افغان امنیتي ځواکونو ظرفیتونه لوړ کړي. افغان ولسمشر همداراز ویل افغانان له داسې یو دښمن سره مخامخ دي چې د پولو له هغه غاړې تمویل او تجهیز کیږي. ولسمشر غنی ویلي دي تروریستان د خپلو عملیاتو مراکز د افغانستان خاورې ته انتقال کړي دي، او د هغوی شبکې اوس د 2000 کال په مقایسه لس چنده غښتلي دي. ښاغلي غنی ویلي دي چې په افغانستان کې د فساد په اړه ښاغلي غنی ویلي چې د افغان پولیسو په لیکو کې هم فساد موجود دی چې د منځه وړلو لپاره کار روان دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونه وایي چې د روان لمریز کال د مارچ میاشت راهیسې له افغان ځواکونو سره په ګډه د داعش ډلې 250 وسلوال وژلي دي. د امریکایي ځواکونو په اعلامیه کې راغلي چې تروریزم ضد ګډو ځواکونو د خراسان لپاره د داعش مشر حافظ سعید او د هغه ځایناستی عبدالحسیب په بیلابیلو عملیاتو کې وژل. په اعلامیه کې ویل شوي چې د داعش یو شمېر مرکزونه او هغه سمڅې چې د ډلې پکې مرکزونه جوړ کړي وو هم له منځه وړي دي. امریکایي ځواکونه وایي د روان 2012 کال تر پایه به په افغانستان کې د داعش د منځه وړلو لپاره د ډلې پر ضد امریکایي او افغان ځواکونه خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي. د افغانستان د مالیه وزیر د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړي. د مالیه وزارت د اعلامیې له مخې دا کتنه د پنجشنبې په ورځ د سعودي په پایتخت ریاض کې وشوه. اکلیل حکیمی له عادل الجبیر سره د هغو پروژو په باب هم خبرې کړې چې سعودي عربستان په افغانستان کې پلي کوي. او په فراه ولایت کې نن د کانکور ازموینه واخیستل شوه. په دې ازموینه کې د 12 ټولګي 1200 فارغانو برخه اخیستې وه چې له دې جملې څخه 13 تنه نجونې دي. د فراه ولایت د کانکور د څار د پلاوي مشر عبدالاحد مسلم ازادي راډیو ته وویل چې د سکال ازموینې له پخوانیو سره توپیر درلود، او دا ځل د لوړو زده کړو د وزارت د نوې تګلارې له مخې امتحان واخیستل شو. د ایران خلک نن د ولسمشر په انتخاباتو کې ګډون کوي. په نننیو انتخاباتو کې اوسنی ولسمشر حسن روحانی او ابراهیم رئیسی مخکخ کاندیدان ګڼل کیږي. په خوم خار کې اورې ورکوونکي د ایران د راتلونکي ولسمشر په باب ویل
تا جایی که بشه باید با دنیا ارتباط باشه، داد و ستد باشه.
د ایران راتلونکی ولسمشر باید له نورو هیوادونو او نړۍ سره د همکارۍ لپاره هڅه وکړي او ورسره اړیکه ولري، او هیڅکله باید له نورو هیوادونو سره په شخړو کې ښکیل نشي. حسن روحانی چې په واکمنۍ کې د نړۍ له قوتونو سره د ایران اټومي موافقه لاسلیک شوه، ژمنه کړې ده چې له لویدیځ سره به تماس ساتي او نورې ازادۍ به هم رامنځته کړي. د ابراهیم رئیسی په اړه ویل کېږي چې نوموړی د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای له ملاتړه برخمن دی. د امریکا پوځ وایي دوه چینایي SU-13 جنگي الوتکو د چین د سمندر په ختیځه برخه کې د امریکا د یوې کشفي الوتکې مخه ونیوله. د امریکا د هوایي ځواک یوې ویاندې د چینایي الوتکو دا عمل غیر مسلکی بللی دی. د متحده ایالاتو پوځ وایي د دوی الوتکه په عادي ماموریت و چې چینایي الوتکو یې مخه ونیوله. سی این این تلویزیون ویلي د چین یوه الوتکه د 1500 مترو په واټن سره امریکایي تیارې ته نږدې شوه. د چین په ختیځه بهیره کې د امریکا وروستیو فعالیتونو د چین لپاره اندېښنه پیدا کړې ده. او د سویډن لوی څارنوال د ویکیلیکس د ویبپاڼې د مؤسس جولیان اسانج د جنسي تیری د قضیې د څېړلو پروسه ودروله. اسانج په 2010 کال کې پر یوې ښځې په جنسي تیری تورن شو، خو نوموړی دا تور ردوي. نوموړی د همدې قضیې په تړاو سویډن ته د ده د استرداد د مخنیوي په هدف په لندن کې د اکوادور په سفارت کې پناه اخیستې ده. که څه هم د جنسي تیری په قضیه کې د هغه په اړه تحقیقات درول شوي، خو د دې لپاره چې جولیان اسانج ځان محکمې ته نه دی سپارلی، د اکوادور له سفارت څخه د وتلو په صورت کې به پولیسو لخوا ونیول شي. نوموړی ویره لري چې سویډن ښایي نوموړی د امریکا د محرمو پوځي اسنادو د افشا له امله په متحده ایالاتو ته وسپاري.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان ولسمشر سعودي عربستان ته روان دی. په ریاض کې د لسکونو اسلامي هیوادو مشران راغونډي شي. د اشرف غني د دې سفر په اړه د سیاسي چارو کتونکی مجیب لمر وایي: ریاض ته د متحد ایالاتونو د ولسمشر د سفر په اړه هم په دې خبري مجله کې اوریدلی شئ. طالبانو د روزګان پر مرکز بریدونه کړي. د لومړي کرښې یو عسکر د جګړې کیسه ازادي راډیو ته کړي.
په دوربین کې ورته کتل، بیا ما د راکټ کان پر وکړل. پر 4 بجې طالبان ورته راغله مکتب ته.
نن په ایران کې د جمهوري ریاست انتخابات دي. د دې انتخاباتو په اړه هم پروانه خبرونه کې اوریدلی شئ. تکل شوی دی چې ولسمشر اشرف غنی د سعودي عربستان پلازمینې ریاض ته ولاړ شي او سبا له تروریزم سره د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې برخه واخلي. تمه ده چې له تروریزم سره د مبارزې په دې نړیوال کانفرنس کې د 500 اسلامي هیوادونو مشران او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ هم ګډون وکړي. د افغان ولسمشر د ریاض د سفر په اړه له کابله د ازادي راډیو خبریال واصل وصال راپور لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی به د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې له توریزم سره د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې د توریزم سره د اغیزمنې مبارزې پر لارو چارو او سیمه ییز اجماع ټینګار او تمرکز وکړي. یوې معتبرې حکومتي سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی به په دغه مهم کانفرنس کې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم پکې ګډون کوي، هڅه به وکړي چې نړیوالو ته دا پیغام ورسوي چې توریزم یوازې افغانستان نه بلکې ټول نړۍ ته یو خطر ده. بلخوا د ولسمشر غنی رسنی سلاکار نبی مصداق ازادي راډیو ته ویل چې سعودي عربستان د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول لري، ځکه چې د ده په خبره دغه هیواد کولی شي پاکستان په دې برخه کې همکاري ته اړ کړي. سعودي له ډېرو کلونو راهیسې د پاکستان ستراتیژیک ملګری ده او موږ هیله لرو چې په دغه کانفرنس کې پاکستان ته یو ښکاره پیغام ورکړي، سوله تاوتریخوالي لاس واخلي. انډیا ټوډې ورځپاڼې خبر ورکړه چې دغه کانفرنس به د شنبې او یک شنبې په ورځو کې د سعودي عربستان په مرکز ریاض کې ترسره شي او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په ګډون به د لسګونو اسلامي هیوادونو مشران په دغه کانفرنس کې ګډون وکړي. په کابل کې د سعودي شرز دافیر د سه شنبې په ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی سره د لیدنې پر مهال نوموړي ته د سعودي د پاچا سلمان بن عبدالعزیز لخوا په دغه کانفرنس کې د ګډون بلنلیک ورکړی و. انډیا ټوډې ورځپاڼه وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به اسلامي نړۍ ته په وینا کې د داعش او په افغانستان او پاکستان کې د ترهګرۍ په وړاندې په اغیزمنې مبارزې څرګندونې وکړي. د یو شمېر راپورونو له مخې سعودي عربستان هغه هیواد دی چې د طالبانو په ډلې زیات نفوذ لري او د پاکستان تر څنګ د طالبانو د حاکمیت رژیم هم په رسمیت پیژندلی و. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان بیا په دې باور دي چې که ولسمشر محمد اشرف غنی د کره شواهد او اسنادو سره په دغه کانفرنس کې ګډون وکړي، نو د سعودي عربستان په ګډون به د دغه کانفرنس د ټولو ګډون کوونکو هیوادونو قناعت ترلاسه کړي. لاډلې فیض محمد زلاند ازادي راډیو ته وویل
که چیرته ډاکټر صاحب غنی وکولی شي کوټلي شواهد او کره اسناد ځان سره یوسي، چې هغه د کانفرنس غړي هیوادونه وهڅوي تر څو پاکستان باندې خپل بندیزونه زیات کړي، پاکستان د افغانستان په چارو کې د لاسوهنو څخه را وګرځي او په لویه کې پاکستان اړ کړي چې په افغانستان کې سولې او ثبات سره همغږي وکړي، دا به د ډاکټر صاحب غنی ستر لاسته راوړنه.
ښاغلی ځلان وایي که چیرې سعودي عربستان له افغانستان سره رښتینې همکاري وکړي، نو کولی شي چې په پاکستان فشار راوړي، سو په افغانستان کې له مداخلو لاس واخلي او په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره رښتینې همکاري وکړي.
سعودی عربستان هغه هیواد دی چې تیر کال یې له افغانستان سره د یو شمېر پروژو د پلي کېدو ژمنه وکړه، خو تر اوسه دا پروژې نه دي تطبیق شوي. د ولسمشر غني روان سفر به عربستان ته څه ګټه وکړي؟ د سیاسي چارو له کتونکي مجیب المار څخه اورو.
سعودی عربستان ته د شپږمي سفر خاص ارزښت لري. یو بل امریکایي چې د امریکا ولسمشر هم سفر کوي، د سند په شدي سره وګوري کنه، اما په لوی کې دته نیو مسایل مطرح شي. البته نه یوازې افغانستان ته نه، چې کېدای شي افغانستان دغه نیو مسایل یو برخه واوسي، بلکې په سیمه چې امریکا غواړي د ایران پر وړاندې عربي هیوادونه متحد شي او دوی پر وړاندې ودرېږي.
المر صاحب، سعودي عربستان له ولسمشر اشرف غني سره تیر کال یو شمېر ژمنې کړې وې، مثلا دا ژمنه یې کړې وه چې په زرګونو افغان کارګر به سعودي عربستان ته وروغواړي، او دا خبره یې هم کړې وه چې د کابل په مرنجان غونډۍ کې به یو ستر اسلامي مرکز جوړ کړي، خو دغه ژمنې نه دي په ځای کړي. څرنګه د افغانستان سره د سعودي روابط بیرته ساړه شوي دي، او که کوم بل علت دی چې دا تعهدات نه دي ترسره شي؟
اول بازار چې موږ کولی شو دغه مسله په سیاسي لحاظ وڅېړو. سیاسي لحاظ دلته عربستان یوازې نه ده، ایران پر وړاندې ولاړ ده. په دې څنګ کې پاکستان کله یوې خواته وړي کله بل خواته اصلي ګټې نه تعمیلې. دا یو سیاسي بحث دی چې کېدای شي هغه نفوذ چې ایران په افغانستان کې لري، هغه نفوذ څخه په استفادې سره دوی په افغانستان کې یو هدف لري مخنیوی کړی. د سعودي عربستان د مشخص دوه پروژو پر شته سیارونه. یو بل بیوروکراتیک بحث دی، هغه دولتي بحث چې په دولت کې هم ستونزې موجودې دي، او په ډېر غور ده کې د ظرفیت نشتوالی هغه څه ده چې په دولت کې احساسېږي، او د ظرفیت نشتوالی دې باید شوی ده چې په وخت باندې ټاکل شوي وخت باندې سمه توګه ځینې پروژې عملي نه شي. ولې په مضمون کې زما نظر دا ده چې دا پروژې پیل شوي دي، موافقه شوې ده، حکومت ورسره منلې ده، دواړو حکومتونو منلې ده، دا پروژه عملي کېږي. کېدای شي یو کال ځنډه شي، دوه کال ځنډه شي، درې کال ځنډه شي، اما نهایتا دا پروژه عملي کېږي.
سعودي عربستان هغه هیواد دی چې د طالبانو رژیم په رسمیت پیژندلی و. آیا دا ممکنه ده چې د ولسمشر اشرف غني د دې سفر په ترڅ کې د سولې په خبرو باندې هم بحث وشي، او له دې افغانستان یو څه ګټه ترلاسه کړي؟ ځکه چې طبیعي ده عربستان به اوس هم په طالبانو باندې خپل نفوذ لري.
په طالبانو باندې عربستان نفوذ تر ډېره حده پورې غیر رسمي ده. غیر رسمي په دې معنی چې هلته دوه کورنۍ حاکمې دي، چې یوه ډله یې هلته د مذهبي ارزه چې هغوی سیاسي برخه چې هغه د عالفود کورنۍ ده، او هغوی په یو ډول سره په طالبانو باندې تاثیر او نفوذ لري. دواړو کورنۍ چارواکو شهزادګانو په تېرو کلونو کې، خصوصا کله چې طالبان دوی ته واکمن وو او له غیره وروسته له طالبانو سره کومک کاوه. ورو ورو افغان حکومت په دې وتوانېد دغه چینل په دوی باندې بند کړي. همداسې دا چینل پرې بند کړي، او هغه هم د افغان حکومت د مفعله ډیپلوماسي وه چې مشخص هم د ولسمشر په لاس کې وه. پاور دلته سفر وکړ، ډېر پروتوکول ورکړل شو جمهور رئیس اشرف غني ته، او دغه هڅې وې چې سعودي عربستان پوه کړه چې نه، دلته بل څوک شته چې تاسو کولی شئ تاسو کړتیا نکړي. اوس په تر دې حده پورې زه فکر نه کوم چې ټول په خبرو باندې کوم تاثیر ولري، ځکه چې طالبان نو ډل ځانته پیدا کړی دي. اوس طالبان سره ایران ولاړ ده، روسیا سره ولاړ ده، پاکستان سره ولاړ ده، نو طالبان هم دا چینلونه پراخ کړي دي او یو ځای اتو ځای ته پرېږدلي دي. اما په عمومي توګه که موږ وګورو، طالبان تحریک ته دوی ترمنځ په ځینو مشخصو قوماندانانو باندې تاثیر درلودی شي، خصوصا قوماندانان چې د سلافیت یو تمایل لري او د سعودي عربستان سره نږدې پاتې شوي.
له مجیب المار څخه په مننې په دې خبرونه کې وړاندې سعودي عربستان ته د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سفر په اړه هم اوریدلی شئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د روزګان پر مرکز ترین کوټ تیر شپه طالبانو حمله وکړه. د دې جګړې د لومړي کرښې د پوځیانو د سترګو لیدلې حال له سیمې د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت پر راپور کې.
د ترینکوټ ښار په شاوخوا سیمو کې یو ځل بیا جګړو زور اخیستی، خو د دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې وسلوال طالبان یې سخت ځپلی دي. چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د ترینکوټ ښار اړوند شامنصر نومي سیمه کې پر میشتو امنیتي پوستو بریدونه وکړه، چې د چارواکو په خبره دغه بریدونه تر سهاره دوام وکړ. یو سرتیری د جګړې په لومړۍ کرښه کې ازادي راډیو ته د سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ:
اول ټانګ ما پر وایستی، ورلو هلته مکتب ته، کنه مکتب سکوت کولی، اته کس اردو پاته وو، څلور شهیدان وو، څلور زخمیان وو. کوم وخت چې زه مکتب ته ورننوتلم څوک نه وو، نو اردو په یو اتاک سره راټول شوي وو، دا څلور کسه طالبان ورته راغله. ما په دوربین کې ورته کتل، بیا ما د راکټ اکان پر وکړل، پر څلور بجې طالبان ورته راغله مکتب ته.
بلخوا د جګړې په دغه لومړی کرښه کې د ملي پولیسو د لومړی کنډک کمانډان نظر محمد وایي چې تیر شپه د وسلوالو طالبانو بریدونه په شاتم بولي. هغه وایي چې تیر شپه په دغه بریدونه کې 15 وسلوالو طالبان ته مرګ ژوب لړولې، چې لاس یې وژل شوي او 15 نور هم ټپیان شوي دي. نوموړي وایي چې د تیر شپې په دغه نښته کې د دوی دوه سرتیري هم ټپیان شوي دي.
هغه سیمه ده چې تیر شپه جنګ وپشکې ده، سپینې خاورې او د شامنصر د مکتب سیمه ده. موږ تاسې تیر شپه دښمن اشار کړی وو، د بیلو بیلو رسوالیګانو د بیلو ولایتو سره راغلی وو، اشار یې کړی وو. نو دښمن خپل په پلان کې ناکام شو، ډېر سخت ضربه یې وخوړل. تقریبا 15 نفره مړي د دښمن په ساحه کې پاتې دي، 15 نفره مړي او 15 زخمیان یې د ځان سره انتقال کړي دي، او ډېرې غټې غټې سلاوې د دښمن هم تخریب شوې.
که څه هم افغان امنیتي چارواکي وایي چې د تیرې شپې په دغه نښته کې د دوی دوه سرتیري ټپیان شوي، خو د سرچینې د معلوماتو پر اساس باندې چې د تیرې شپې په دغه نښته کې د ملي اردو د رئیس ارکان د ګرمن نجیب الله په ګډون 15 د ملي اردو سرتیري وژل شوي او څلور نور هم ټپیان شوي دي. خو وسلوالو طالبانو تر اوسه د دین شتي پاړه څه نه دی ویلي. په دغه سیمه کې چې ما په خپل سترګو ولیده، د ملکی خلکو شتمنۍ لمنځه تللې وي. محمد نسیم چې د خپل کور لیدو ته راغلی ویل چې د تیرو ډیر شو کالو د لاس په تړاکو ګټل شتمنۍ لمنځه تللې ده.
طالبان دغلی ورور زمش کورونه یو د بل سره سره کړی دی، ګرده یې نړولی دی ورور خپل د کور سره. زه په یو جوړه کالو کې وتلاند سي اثر او دار څه سره پسنه منځ کې بیا پاس لا پاد شي، نو مجبور وکړه سر کال، نو غنم کړی، نو بل کش کړی.
په دغه ولایت کې لتیر نو میاشت راهیسی د افغان امنیتی ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنی نشته روان دي.
پر ترين کوټ مو د طالبانو د تیر شپې د حمله راپور اوریده. دوی ورځې مخکې بیا داعش په جلال آباد کې د ملي راډیو تلویزیون پر ودانۍ حمله وکړه. په دې حمله کې د نورو ملکي تلفاتو ترڅنګ د ننګرهار د ملي راډیو تلویزیون څلور کارکوونکي هم ووژل شول. د خوست یو شمېر خبریالانو د ننګرهار پر راډیو تلویزیون وسلوال برید غندلی او د جګړې لشکېلو خواوی غوښتلی دي چې د رسنیو او خبریالانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. نجیب الله الخیل له خوست راپور لري.
د پنځشنبه ورځ نه وخته د خوست یو شمېر خبریالانو او د بیلابیلو رسنیو استازو د ننګرهار پر راډیو تلویزیون د وسلوالو برید وغانده او د افغان حکومت او نورو مخالف وسلوالو ډلو یو غوښتل چې د ملکی هدفونو او د رسنیو د امنیت خوندیتوب ته د جدي پاملرنه وکړي. دوی ګواښ وکړ کچیرې له دې وروسته خبریالان په فزیکی او رواني لحاظ د کومې ډلې یا لوري لخوا ګواښل کیږي، ټولیزې رسنۍ به په یو غږ د رپورټونو له خپرېدو ډډه وکړي. په خوست کې د غرغښت تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل:
په ننګرهار کې د ملي راډیو تلویزیون په ژورنالیستانو یا مثلا په کارمندانو تراګریز برید شوی و. د خوست د خپلواکو ژورنالیستانو د یوې غونډې په ترڅ کې دا تراګریز برید په کلکه وغندلو. ګواښ یې وکړو چې که چیرې ژورنالیستانو ته خطرونه متوجه کیږي، موږ به د هغو ډلو ټپلو سره پریکون اعلان.
په خوست کې د شمشاد تلویزیون خبریال ساجد بهار په رسنیزو مرکزونو او ادارو بریدونه لیدې قبله بولي چې اصلا خبریالانو ته ورپیخې مسلې نه څېړل کیږي.
په دې وروستیو کې چې پر ژورنالیستانو وخت نه وخت بریدونه کیږي، زما په ان یو لامل دا هم دی چې دوی پیخې نه څېړل کیږي. موږ ګورو چې په دې وروستیو کې ډیری شمېر ژورنالیستانو خپل ژوند د لاسه ورکړ، ځینو ته ګواښونه وشول، تهدید شول، خو ولې دوی پیخې نه دي څېړل شوي؟ تر دې پورې چې ان اوس وسلوالم غواړي چې هغه د دوی د ژورنالیستیکو دفترونو نه د سنگر په توګه کار واخلي او دوی ته زیان ورسوي.
د ناست په پای کې یو پنځه ماده یې پریکړه لیک تصویب شو چې د یو تن خبریال طالب منګل لخوا ولوستل شو.
ژورنالستان چې ناپیلي او بې پرې مدني فعالان دي باید په جګړه کې ښکېلې خواوې د ملکي وګړو په څیر خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. ژورنالستان باید د دولت او د دولت له مخالفو خواوو ډډمن شي تر څو په وخت او زمان اړین معلومات د خلکو غوږونو ته ورسوي. که چیرې ژورنالستان په رواني او فزیکي لحاظ ډډمن نه وي او دوی له ګواښونو سره مخامخ کیږي د اړوند ډلو او اشخاصو سره به پریکون یا بایکاټ اعلان کړي.
یاد دیوی وړمه ورځ چهارشنبه د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې د ملي راډیو تلویزیون پر ودانۍ یوه ډله وسلوالو برید وکړ چې دوه پولیس او د یاد راډیو تلویزیون څلور کارکوونکي پکې ووژل شول. د ننګرهار پر راډیو تلویزیون د وسلوال برید مسؤلیت داعش ډلې پر غاړه اخیستی دی.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې خپریږي او په همدې څپو د ماښام لوو د سهار تر اوو پورې آشنا راډیو اوریدلی شئ. ډونالډ ټرمپ د متحده ایالاتو د ولسمشر په توګه بهر ته خپل لومړی سفر پیل کړی. ټرمپ سعودي عربستان، اسرائیل او واتیکان ته ځي او همدارس به په بروکسل کې د ناټو په سرمشیزه کې ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په واشنگتن کې له روسیې سره د ټرمپ د کمپاین د غړیو د اړیکو او ځینو نورو مسایلو له کبله بحران ژور شوی دی. احمد تکل په دې اړه له نور تفصیل سره.
سپینې ماڼۍ هیله څرګنده کړې چې سعودي عربستان، اسرائیل، ایټالیا، واتیکان او بروکسل ته سفر به له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره مرسته وکړي چې په تیره په منځني ختیځ کې د متحدو ایالاتو له متحدانو سره اړیکې لا نږدې کړي. خو دا سفر د تحقیقاتو د فدرال ادارې اف بی آی د رئیس جیمز کومی د لرې کولو د مسلې تر سیوري لاندې راغلی، ځکه کومی له روسیې سره د ټرمپ د همکارانو د اړیکو په اړه د تحقیقاتو مشري کوله او د وروستیو راپورونو له مخې ښاغلي ټرمپ په تیره فبروري میاشت کې هڅه کړې وه چې په دې اړه څېړنې بندې کړي. پر دې سربیره سپینه ماڼۍ د هغو راپورونو په اړه د غبرګون ښودلو هڅه هم کوي چې وایي ښاغلي ټرمپ متحدو ایالاتو ته د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف د سفر پر مهال نوموړي ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش په اړه ځینې محرم معلومات چې په سوریه کې د یوه اسرائیلي ایجنټ لخوا ترلاسه شوي افشا کړي. نو ټرمپ په داسې حال کې سعودي عربستان او اسرائیلو ته چې په منځني ختیځ کې د امریکا نږدې متحدان دي او دواړه د سوریې د جګړې د پای ته رسولو د هڅو ملاتړ کوي خپل سفر پیلوي. څارونکي دا سفر له نږدې څاري او سترګې په لاره دي چې ښاغلی ټرمپ د اسرائیل او فلسطین په تیره د ختیځ بیت المقدس په اړه چې فلسطینیان د خپل راتلونکي دولت د پلازمینې په توګه پیژني د امریکا په سیاست کې کوم جدي بدلون راولي کنه. ولسمشر ټرمپ د دې سفر له پیلولو مخکې د کولمبیا له ولسمشر سره په ګډه خبري غونډه کې د وینا پر مهال دا سفر مهم وباله.
څرنګه چې تاسو پوهیږئ زه سعودي عربستان ته روان یم او بیا اسرائیل ته ځم، وروسته د جیوه غونډه لرو، نو لوی کارونه مو په وړاندې پراته دي.
ټاکل شوی چې ښاغلی ټرمپ د دې سفر په ترڅ کې د فلسطینیانو له مشر محمود عباس سره وګوري، له هغه ځایه به واتیکان ته ولاړ شي او د نړۍ د رومن کاتولیکانو له مذهبي مشر پاپ فرانسیس سره به وګوري. ټرمپ به همداراز په بروکسل کې د ناټو په سرمشریزه کې هم برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن چې په دې سفر کې له ولسمشر ټرمپ سره ملګری دی پرون وویل دا سفر نړۍ ته دا پیغام ورکوي چې متحد ایالات غواړي یو ځل بیا په نړیوالو مسایلو کې ښکېل وي.
حقیقت سره پروګرام له دې وروسته د شنبو د ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې خبريږي.
په ایران کې نن د جمهوری ریاست انتخابات دي. د انتخاباتو ته څلور کاندیدان سره درېدلې دي. تازه معلومات په دې اړه له سلطان محمد سرور څخه.
د ایران په نننیو انتخاباتو کې اصلي سیالي د جمهور رئیس حسن روحانی چې نسبتا منځلاري ګڼل کیږي او د محافظه‌کار ملا ابراهیم رئیسی ترمنځ ده. اتش پیت کلن حسن روحانی چې د واکمنی په دوران کې ایران د نړۍ شپږو لویو هیوادونو سره اتومي تړون لاسلیک کړ، ژمنه کړې چې لویدیځ سره اړیکې پراخوي او ایرانیانو ته به نور ازادي هم ورکړي.
زموږ ولس به د می په نسمه اعلان کړي چې د سولې او آرامۍ تګلارې ته دوام ورکوي که د کړکېچ لاره غوره کوي.
مسیر تنش را انتخاب کند.
خود حسن روحانی شپک پنجوز کلن سیال، ابراهیم رئیسی د ایران د روحانی مشر آیت الله خامنه ای د اعتماد وړ کس ګڼل کیږي او ویل کیږي چې د خامنه ای ځای ناستی به هم وي. د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې جمهور رئیس حسن روحانی ته په خطاب کې داسې وویل:
ولی تاسو په خپلو ناسمو پالیسیو باندې د بې وزلو او بډای خلکو ترمنځ توپیر دومره لوی کړ؟
کارپوهان اټکل کوي چې ډیر خلک به په نننیو انتخاباتو کې ګډون وکړي او دا کېدای شي د روحانی په ګټه ځکه تمام شي چې په تیرو انتخاباتو کې د خلکو د ګڼ اشتراک له وجې یا منځلاری کس یا اصلاح طلب وخت رسېدلی دی. رسول نفیسی چې په واشنگتن کې اوسي ازادي راډیو ته داسې وویل:
د خلکو د ګڼ اشتراک په صورت کې څنګه چې موږ په تیرو انتخاباتو کې ولیدل، معمولا دا خلک دي چې غواړي یو منځلاری کس په واک کې وي.
د ایران دولتي تلویزیون د انتخاباتو د مراکزو مخې ته د خلکو اوږدې لیکې وښودلې چې رای ورکولو ته خلک منتظر دي. د جمهور رئیس حسن روحانی یو پلوي د ازادي راډیو فارسي څانګې راډیو فردا ته داسې پیغام را لېږلی دی:
که غواړئ چې ایران، سوریه یا عراق شي، نو رئیسی ته رایه ورکړئ، او که سوله، امنیت او ازادي غواړئ، نو روحانی ته رایه ورکړئ.
خو د رحمانی په نامه د ابراهیم رئیسی یو پلوی بیا داسې وایي:
زه ابراهیم رئیسی ته رایه ورکوم. دی د اداري فساد مخالف دی او ورسره مبارزه کوي، او بلدا چې د ټولنې بې وزلو او محروم خلکو ته پاملرنه لري، هغه خلک چې اقتصادي ستونزو سخت ځپلې دي.
د ایران دولتي تلویزیون وویل د رایو شمیر نن شپه پیلیږي او نهایي نتایج به د مراکزو تر تړل کېدو 24 ساعته وروسته اعلان شي. که چیرې کوم نوماند تر 50% کې زیاتې رایې ونه ګټي، نو یوه اونۍ وروسته د دوو مخکښو نوماندانو ترمنځ دوهم پلاي انتخابات ترسره کیږي.
په ایران کې د جمهوری ریاست انتخابات روان دي او حسن روحانی او ابراهیم رئیسی په څلورو کاندیدانو کې مخکښان ښکاري. بل لور ته امریکایي ځواکونو د لومړي ځل لپاره د ایران په ملاتړ پر ملیشه ځواکونو او د سوریې پر یوه حکومتي کاروان په سوریې کې بمباري کړې ده. په دې اړه جزئیات ته ملالی بشیر په راپور کې.
د امریکا دفاع وزارت د پنجشنبه په ورځ وویل چې امریکا د سوریې پر حکومتي او د ایران پر ملاتړ لرونکو ملیشو هوایي بمباري کړې ده، ځکه روسیه د دوی په مخنیوي کې پاتې راغله چې هغې سیمې ته دننه نسي چې امریکا پکښې د داعش ډلې پر ضد د جګړې تیاری کوي. د سوریې ایتلافي ځواکونو امریکایي سرتیری او ایتلافي یاغي ځواکونه ګواښل. امریکایي ځواکونه او یاغیان د سوریې او اردن ترمنځ پر سرحدي سیمه التنف کې فعالیت کوي. ملیشیا او حکومتي ځواکونه وروسته له هغه د امریکا تر هوایي حمله لاندې راغلل چې د روسیې لخوا د خبرداري ډزو اغیز ونه کړ. د امریکا له دفاع وزیر څخه پوښتنه وسوه چې آیا دا حمله په دې معنا ده چې امریکا د سوریې په جګړه کې خپل رول پراخوي. د دفاع وزیر جنرال جیمز ماتیس وویل چې موږ د سوریې په کورنۍ جګړه کې خپل رول نه پراخوو، خو موږ به د خپلو ځواکونو دفاع کوو. چارواکو ویلي چې دا بمباري د سوریې ولسمشر بشار اسد ته هم د خبرداري په معنا و چې خپل ځواکونه له هغې سیمې د باندې وساتي چیرته چې د اردن، سوریه او عراق سرحدونه سره یو ځای کیږي. دغه سیمه د امریکا او روسیې د موافقې له مخې د جګړې په ساحه کې نه راځي. په همدې سیمه کې له بغداد یوه لویه لاره دمشق ته ځي چې ایران یې سوري ځواکونو ته د وسلو رسولو لپاره کاروي. د سوریې د بشري حقونو د څار اداره وایي په حمله کې له 8 وجل سوي کسانو څخه ډیری یې سوریان نه وو. دغه ادارې ویلي چې په بمباری کې 4 موټر هم له منځه تللي دي. امریکا په سوریه کې له 2014 کال راهیسې پر داعش جنګیالیو بمباری کوي، خو مخکې یې له سوري ځواکونو او ایران په ملاتړ ملیشو سره په جګړه کې له ښکېلېدو ډډه کړې ده چې په سوریه کې د یاغیانو پر ضد جګړه کوي. د امریکا د دفاع وزارت وایي په التنف سیمه کې له میاشتو راهیسې متحد ځواکونه روزي چې د داعش پر ضد جګړه وکړي. د پنجشنبې په ورځ د سوریې په نورو سیمو کې داعش ډلې د سوریې په مرکزي سیمه کې پر ګڼ شمېر کلیو حملې وکړې چې د حکومت تر کنټرول لاندې دي، او په نتیجه کې لږ تر لږه یو کلی ونیوه. د داعش په حملو کې 250 کسان وژل شول. په وژل شویو کې تر 40 زیاتې ښځې او کوچنیان شامل دي. له ځینو یې سرونه پرې کړل سوي دي چې پکښې د سوریې حکومتي سرتیری هم شامل دي. د سوریې د څار ډلې ویلي چې د داعش لخوا دا حمله د 6 کال تر ټولو له تشدد ډکه حمله وه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
حمید ګل الکوزای د خوست له شیخ زاید پانتونه پراسته ولې سمس کلی کې پننګرهار کې د چهارشنبې د ورځې برید چې د ملي رادیو تلویزیون په ودانۍ وشو غندم. په دې پیښه کې د ملي رادیو تلویزیون څلور کارکونکي ووژل شول. حامد سانکزی د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې د وی کورنۍ د ټولو غړیو د یو ځای وژل کېدو مسلې ته اشاره کوي. دا کسان د ماین په چاودنه کې ووژل شول. د ده په وینا دوی د واده په مراسمو کې د ګډون لپاره روان وو. احسان الله ځلان څمکنۍ لیکي چې د پکتیا په ډنډې پټان ولسوالۍ نه داسې عکسونه او ویډیوګانې خپرې شوي دي چې هلته یوه الوتکه لګېدلې ده او دی له ازادي راډیو غواړي چې دا مسله تعقیب کړي. دا خبری مجله هم دومره و په بلی یوی که احمد شکفر احمدی لطاف سره ده سیدور بخیر بخلی.
تشکر از شما آقای شبر. سلام به این مجله خبری رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 و FM 100.5 خوش آمدید. رئیس جمهور افغانستان فردا برای اشتراک در کنفرانس جهانی مبارزه با تروریسم وارد عربستان سعودی می شود. رای دهندگان در ایران امروز برای گزینش رئیس جمهور جدیدشان به پای صندوق‌های رای‌دهی رفتند. تا دقایق دیگر در مورد اینها به شما بیشتر خواهیم گفت، اما پیش از همه تازه‌ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم فرشتن نگاه بشنوید.
سرخط چند خبر. انفجار ماین کنار جاده در ولایت لوگر 11 غیر نظامی را کشت. نیروهای آمریکایی از کشته شدن 750 داعشی در 3 ماه اخیر در افغانستان خبر دادند و انتخابات ریاست جمهوری ایران برای 2 ساعت دیگر تمدید شد. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها با چند خبر از افغانستان. در نتیجه انفجار یک ماین کنار جاده در ولسوالی محمد آغای ولایت لوگر 11 تن کشته شدند. نصیر امین ولسوال محمد آغا به رادیو آزادی گفت چاشت امروز یک موتر در منطقه دردر در قریه زرغون شهر این ولسوالی با ماین برخورد کرد که در نتیجه آن اما سرنشینان این موتر کشته شدند. به گفته وی 5 طفل، 5 زن و یک مرد شامل قربانیان این رویدادند که اما اعضای یک فامیل بوده و برای اشتراک در یک محفل عروسی می رفتن. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته. رئیس جمهور محمد اشرف غنی به سفیرای ناتو مقیم افغانستان گفته که افغانستان در بخش های زیاد پیشرفت داشته، اما در 4 مورد هنوز هم با مشکلات مواجه است. اعلامی ارگ ریاست جمهوری افغانستان به نقل از رئیس جمهور غنی می گوید ظرفیت نیروهای امنیتی افغان با چالش روبرو بوده و او برای رفع این چالش از کمک مالی 800 میلیون دلار رئیس جمهور آمریکا تشکری کرده. رئیس جمهور افغانستان گفته افغان ها با دشمنان مواجه اند که از آن سوی سرحد تجهیز و تمویل می شوند. به گفته آقای غنی تروریستان مراکزشان را در قلمرو افغانستان انتقال داده و شبکه های تروریستی نسبت به سال 2000 میلادی در حال حاضر قوی تر شدند. نیروهای آمریکایی در افغانستان میگویند از آغاز ماه مارچ سال روان میلادی تا کنون 750 جنگجوی داعش را مشترکاً با نیروهای خاص افغان در این کشور کشتند. در اعلامیه نیروهای آمریکایی آمده که آفس سعید رهبر داعش و عبدالاسیب جاگزین آن در افغانستان طی دو عملیات جداگانه کشته شدند. اعلامیه همچنان از تخریب شمار زیادی از مراکز این گروه در افغانستان خبر داده است. بر اساس این اعلامیه عملیات نظامیان افغان و آمریکایی علیه گروه داعش در افغانستان تا ختم سال 2017 میلادی دوام خواهد کرد. وزیر مالی افغانستان در ملاقات با وزیر خارجه عربستان سعودی روند صلح افغانستان را به بحث گرفته. بر اساس اعلامیه وزارت مالی افغانستان این ملاقات روز گذشته در ریاض پایتخت عربستان سعودی انجام شد. در اعلامیه آمده که اکلیل حکیمی در دیدار با عادل احمد الجبیر همچنان روی پروژه هایی که از سوی عربستان سعودی در افغانستان تمویل می شوند صحبت کرده است. ادامه خبرها. مقام ها در ایران می گویند انتخابات ریاست جمهوری این کشور برای 2 ساعت دیگر تمدید شده است. رای دهندگان در ایران امروز جهت انتخاب رئیس جمهور آینده خود برای 4 نامزد این انتخابات رای می دهند. قنباریان یکی از رای دهندگان در شهر قم ایران در انگام ریختن رای در صندوق گفت
تا جایی که بشه باید با دنیا
ارتباط باشه، داد و ستد باشه خیلی واضحه، ولی همونجور که رهبری گفتن نگاهمون باید به داخل باشه، نگاهمون به ظرفیت‌های داخلی باشه، ولی منافاتی با صادرات و واردات نداره.
نام زدن انتخابات ریاست جمهوری ایران از سوی شورای نگهبان این کشور تایید شدند. فردا که روز گذشته شمار از مردم را در شهر نیویورک زیر موتر تیز رفتار خود کرد، امروز به محکمه حضور می‌یابد. در این رویداد یک دختر 18 ساله کشته و 23 تن دیگر زخمی شدند. ریچارد روجالز 26 ساله که سابقه نظامی دارد به اتهام قتل و تلاش برای قتل محاکمه می شود. او پیش از این نیز چندین بار به اتهام رانندگی در حالت نشه و تهدید مردم با چاقو بازداشت شده بود. شاروال نیویورک گفته که این رویداد حادثه تروریستی نبوده. اردوی ایالات متحده امریکا می گوید دو تیاره جت چینایی جلو یک تیاره کشفی امریکایی را در شرق بحیره چین گرفتند. لوری هوج سخنگوی نیروهای هوایی امریکا این اقدام جت‌های جنگی چین را غیر عرفه‌ای خوانده است. خانم هوج روز گذشته گفت اعتراضشان را از طریق چینل‌های دیپلماتیک و نظامی با مقام‌های چینایی در میان گذاشته. سخنگوی نیروهای هوایی امریکا گفته که تیاره کشفی کشورش در حالت ماموریت معمول بود که از سوی تیاره‌های چین مزاحمت صورت گرفت. و خبر اخیر این که سارنوال ارشد سویدن تحقیقات در مورد اتهامات آزار جنسی از سوی مؤسس ویکی‌لیکس را متوقف ساخته. جولیان آسانج در 2010 میلادی متهم شد که در سویدن به یک زن تعرض جنسی کرده، اما او این اتهامات را رد کرده و گفته که انگیزه سیاسی دارد. آقای آسانج برای خودداری از استرداد به سویدن در ارتباط به این اتهام از سال 2012 میلادی در سفارت اکوادور در لندن پناهنده است. جولیان آسانج ابراز نگرانی کرده که ممکن سویدن او را به امریکا بسپارد و به خاطر نشر صدها هزار سند محرم نظامی و سیاسی امریکا در آن کشور محاکمه شود. پایان سرویس خبری.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. در ادامه این مجله خبری، رئیس جمهور افغانستان در دیدار با شماری از سفیران کشورهای عضو ناتو خواهان کمک به نیروهای امنیتی افغانستان شد. رئیس جمهور غنی فردا به عربستان سعودی می رود. هدفش اشتراک در کنفرانس جهانی مبارزه با تروریسم. این نشست چقدر با اهمیت است؟
بسیار مجلس مهم و بسیار شرایط مهم برای بحیی که در اون افغانستان قرار دارد.
رای دهندگان در ایران امروز برای گزینش رئیس جمهور جدیدشان به پای صندوق‌های رای‌دهی رفتند.
توقعم اینه که قول‌هایی که داده بودن رو ادامه بدن.
من از صبح ساعت 10 اینجا بایستم.
و دونالد ترامپ نخستین سفر خارجیش به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا را امروز آغاز می‌کند.
ما در ماه آینده یعنی در جون نام پروسه کابل یک کنفرانس داریم.
سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی به همکاری میرحمد صافی در بخش تخنیک در این مجله خبری رادیو آزادی میزبان شما هستم. رئیس جمهور اشرف غنی امروز در دیدار با شماری از سفیران کشورهای عضو ناتو خواهان کمک بیشتر به نیروهای امنیتی افغان شد. آقای غنی برای این سفیران گفته که جنگ در افغانستان تأمین شده و این کشور نمیتواند پناهگاه‌های شورشیان را در بیرون از مرزهایش هدف بگیرد. برای جزئیات بیشتر در این مورد همین حالا جاوید نعیمی در استودیو است. نعیمی صاحب،
تشکر. سلام عرض میکنم. طوری که شما هم اشاره داشتین، رئیس جمهور افغانستان در دیدار با شمار سفیران کشورهای عضو ناتو در کابل گفته 4 مورد خیلی برای تقویت امنیت و مبارزه با تروریسم حیاتی است. نخستی که باید نیروهای امنیتی افغان بخصوص قوای هوایی افغانستان بیشتر از این تقویت شوند. دومم این که به گفته رئیس جمهور اشرف غنی، افغانستان با جنگ اعلام نشده و دشمنان روبروست که در بیرون مرزهای این کشور به سر میبرند و از دسترس افغانستان بیرون هستند. مورد سوم، به باور رئیس جمهور افغانستان، نیرومند شدن گروه‌های تروریستی بین المللی است که عملیات‌هایشان را به افغانستان سوق دادند. به گفته آقای غنی، شبکه‌های تروریستی 10 مرتبه قوی‌تر از سال 2001 میلادی شدند. در مورد چهارم هم رئیس جمهور به موجودیت فساد در صفوف پلیس افغانستان اشاره کرده که باید به آن توجه شود. دقایق پیش صحبتی که با نجیب آزاد، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان داشتم، گفت هدف این نشست که با سفیران ناتو صورت گرفته، رساندن پیام حکومت افغانستان در آستانه نشست کابل بوده است. آقای آزاد همچنان بر رادیو آزادی گفت نشست تحت نام پروسه کابل که به مبارزه با تروریسم و حمایت از روند صلح افغانستان متمرکز است، در ماه جون امسال برگزار خواهد شد.
ما در ماه آینده، یعنی در جون، به نام پروسه کابل یک کنفرانس داریم که این بار اول است که میزبانی کنفرانس را دولت افغانستان میکنه. کنفرانس در مورد امنیت است، در مورد صلح افغانستان است و رئیس جمهور از تمام شرکای غربی، ضمن از کشورهای همسایه و کشورهای منطقه تقاضا داشتند که در این کنفرانس باید برای تمام موضوعات تروریستی، یعنی کراس بارڈر تروریسم که هست، بحث شوند. ما با تروریستای بین المللی میجنگیم و نه تنها برای افغانستان، برای جهان میجنگیم و این باید واضح شود برای جهان. ما برای جهان میجنگیم، پس جهان باید با ما اشتغال شود.
رئیس جمهور اشرف غنی در دیدارش با سفیران کشورهای عضو ناتو همچنان از دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به خاطر یک کمک 800 میلیون دلاری برای نیروهای امنیتی افغان سپاسگزاری کرده. در بخش اجتماعی و اقتصادی، رئیس جمهور افغانستان پیش بینی میکند و امیدواری دارد که عواید افغانستان از 3-5% همچنان افزایش یابد. او افزود که عواید افغانستان در سال 2015 میلادی حدود 25% و در سال 2016 در مجموع 35% افزایش یافته که به باور وی این یک گام بزرگ برای خودکفایی افغانستان است. رئیس جمهور افغانستان در حال از تقویت نیروهای امنیتی افغان سخن میگوید و مبارزه با تروریسم را تحمیل شده عنوان میکند که قرار است ایالات متحده به زودی استراتژی جدیدش را در مورد افغانستان اعلام کند. بحث هایی در جریان است و شمار از رسانه های آمریکایی هم گزارش دادند که شاید تا حداقل 3-5 هزار سرباز نظامیان کشور به افغانستان فرستاده شوند. نجیب آزاد، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، میگوید که تا هنوز معلومات در این مورد با آنها شریک ساخته نشده، اما به گفته آقای آزاد، ماموریت عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان تغییر نخواهد کرد و به مشوره و حمایت از نیروهای افغان متمرکز خواهد ماند.
تشکر از شما. همکارم جاوید نعیمی بود که در مورد سخنان امروز رئیس جمهور افغانستان میگفت اشرف غنی در دیدار با شماری از سفیران کشورهای عضو ناتو خانه کمک به نیروهای امنیتی افغانستان شد. در یک تحول مربوط، رئیس جمهور غنی فردا برای اشتراک در کنفرانس جهانی مبارزه با تروریسم وارد شهر ریاض می شود. یک منبع حکومت افغانستان این موضوع را در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد. رئیس جمهور غنی در این کنفرانس عمدتاً به کدام مسائل خواهد پرداخت؟ در این گزارش بشنوید که نورالله شایان تهیه کرده است.
مبارزه مؤثر با تروریسم و اجماع منطقه‌ای در این زمینه از اجندای مهم سخنرانی رئیس جمهور غنی در کنفرانس جهانی مبارزه با تروریسم در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، خواهد بود. یک منبع معتبر حکومتی به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت آقای غنی تلاش می‌کند تا پیام واضح به جهانیان برساند، مبنی بر این که تروریسم تنها به افغانستان نه بلکه به جهان یک خطر است. از سوی هم نبی مصداق، مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور غنی، در صحبت با رادیو آزادی میگوید عربستان نقش مهم در آوردن صلح در کشور دارد، زیرا میتواند پاکستان را وادار به همکاری کند.
سعودی از 4 سالها به این طرف یکی از رفقای استراتژیک پاکستان است. ما امید داریم پاکستانی‌ها بفهمند که دوست استراتژیکشان که سعودی است، اونا هم برشان یک پیام بدن.
روزنامه ایندیا تودی چاپ هند گزارش داده که این نشست به روزهای شنبه و یک شنبه در عربستان سعودی برگزار خواهد شد و نواز شریف، صدر اعظم پاکستان، و ده‌ها تن دیگر از رهبران کشورهای عمدتاً مسلمان در این اجلاس اشتراک می‌کنند. شارژ دفیر سفارت عربستان سعودی در کابل به روز سه شنبه در جریان ملاقات با رئیس جمهور افغانستان در ارگ دعوتنامه سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی را به محمد اشرف غنی برای اشتراک در این اجلاس تقدیم کرده است. روزنامه می نویسد که در این کنفرانس دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز شرکت خواهد کرد. ایندیا تودی نوشته است که رئیس جمهور ترامپ در جریان دیدار از عربستان سعودی هنگام سخنرانی اش به جهان اسلام روی گام‌های بعدی ادامه مبارزه با داعش و افراطگرایی در افغانستان و پاکستان صحبت خواهد کرد. بر اساس برخی گزارش‌ها عربستان سعودی نفوذ زیاد بالای گروه طالبان نیز دارد. عربستان در کنار پاکستان و امارات متحده عربی کشوری است که حاکمیت رژیم طالبان را در افغانستان به رسمیت شناخته بود. با توجه به این نقش عربستان سعودی در منطقه، فیض محمد زلاند یکی از کارشناسان سیاسی تاکید دارد که باید کوشش بیشتر بر جلب همکاری سعودی در قضایای افغانستان صورت گیرد. وی میگوید اگر رئیس جمهور غنی با اسناد و شواهد در این جلسه شرکت کند و اشتراک کنندگان را تشویق کند تا بالای پاکستان فشار وارد کنند، این یک دستاورد بزرگ حکومت افغانستان خواهد بود. به گفته وی اگر عربستان سعودی صادقانه به افغانستان همکاری کند می تواند بالای پاکستان فشار وارد کند تا دست از مداخله در این کشور برداشته و در تامین صلح و ثبات افغانستان گام بردارد.
انتظار می رود رئیس جمهور افغانستان فردا برای اشتراک در کنفرانس جهانی مبارزه با تروریسم وارد شهر ریاض شود. گزارش بود از نورالله شایان در این مورد. در همین مورد امید مرزبان با روح‌الله امین تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان صحبت کرده و نخست از او در مورد اهمیت این نشست پرسیده.
بسیار موقت مهم، بسیار مجلس مهم و بسیار شرایط مهم برای بوهایی که در اون افغانستان قرار داره. امریکا با مشکلاتی که در خاورمیانه داره دنبال به اصطلاح مدیریت کردن جریان‌های جدید است و در رقابت سختی که سعودی و ایران دارن یکی از مباحث کلان است که ائتلاف کشورهای اسلامی که سعودی او را رهبری میکنه یکی از مسائل است و اینکه آینده حضور امریکا در این منطقه و منافع چطور میشه فکر میکنم از مباحث مهم است و افغانستان یکی از عناصری است که در بین این رقابت‌های کلان درگیر است. به این خاطر فکر میکنم که امریکا همی بخواه وزن بکنه، سبک و سنگین بکنه، امکان فرستادن نیروهای بیشتره و اینکه در ترکیب با چه نیروهایی و چه میکانیزمی چه مأموریتی را عهده‌دار باشند در افغانستان و همینطور در مسائل امنیت خاورمیانه، یمن و بقیه مسائل فکر میکنم از مسائل مهم است. دولت افغانستان میتونه به گونه به اصطلاح تقویت بکنه روند تصمیم گیری رو برای اینکه نیروهای بیشتر ممکن به افغانستان اعزام شوه و افغانستان دوباره تبدیل شوه به نوع اولویت جامعه جهانی.
آیا فکر میکنه این فرصت میتونه باشه برای دولت افغانستان تا اجماع منطقه‌ای و جهانی رو مخصوصا در جهان اسلام به خاطر حل بحران افغانستان به وجود بیاره؟
ما فکر میکنم که ما از دید افغانستان چون بهش میبینیم ای آرزوی ماست که ما میگیم که بله یک اجماع جهانی، اجماع جهان اسلام بر حل بحران در افغانستان باشد، ولی در ذهن سعودی ها و امریکایی ها اینطوری نیست. افغانستان اونا ممکن افغانستان یکی از مهره هایی در یک بازی بسیار کلانتر است. اونا دنبال اولویت های کلانتری فراتر از امنیت افغانستان میگردن. اونا دشمنان کلانتری بر خود تعریف کردن در جهان و در منطقه و افغانستان امکان داره یکی از حربه های فشار بر او دشمنان کلان اونا باشه. بران سعودی را هم مقانی نیستم که به عنوان یک کشوری است که دنبال صلح در افغانستان باشه، بلکه او هم به افغانستان به عنوان یک حربه فشار بر ایران تماشا میکنن. ایران ما نباید فراموش بکنیم که از دید افغانستان او گونه که ما با بحران در افغانستان نگاه میکنیم دیگران نگاه نمیکنن.
روح الله امین تحلیلگر مسائل سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. احمد رحیمی پناهجوی 17 ساله است که در سویدن جایزه معتبر را به دست آورده. او میگوید در سال 2015 به سویدن رسید. احمد در ایران به دنیا آمده و به گفته خودش هیچگاه افغانستان را ندیده، ولی به خاطر رساندن صدای پناهجویان زیر سن تنهای افغان به گوش حکومت سویدن این جایزه را دریافت کرده. مصطفی صدیقی با تلفنی صحبت کرده و نخواست از او پرسیده که در مورد جایزش بیشتر بگوید.
و برم زنگ زدن که احمد تبریک باشه بده، تو از بین 200 نفر 7 نفر برنده جایزه شده و یکی از این 7 نفر هستی. من خودم هیچ باورم نمیشد که جایزه رو دریافت کنم، اما با کمک مردم سویدن و با کمک هموطنایم که بریم رای دادن، من تانستم این جایزه رو دریافت کنم.
گفته میشه این جایزه با پاس تلاش های شما برای رساندن صدای پناهجویای زیر سن بی همراه در سویدن و سیاستمداران سویدنی داده شده، این درست است؟
بله بله، من خودم یک از کسایی هستم که در سال 2015 پناهجو شدم در کشور سویدن و امروز مبارزه های خیلی مختلف میکردم. ما خیلی تظاهرات ها تشکیل دادیم با کمک خیلی دوستا و تانستیم که یک صدایی باشم برای کل جوانایی که در سال 2015 به کشور سویدن پناهنده شدن.
آیا این یک جایزه حکومتی است یا نهاد غیر حکومتی است که این جایزه داده به شما؟
این جایزه متعلق به یک شخصی میشه به نام راول والنبری اکادمی. یک شخص بوده که در کشور هنگری جان هزاران یهودی را نجات داده و در کشور سویدن خیلی معروف است.
ما شنیدیم که اداره مهاجرت سویدن اما به شما جواب منفی داده، این درست است؟
بله، من نزدیک 6 ماه میشه که من از اداره مهاجرت سویدن منفی خوردم.
برگردانده خواهید شد؟ در سویدن خواهید ماند؟
سرنوشت من هیچ معلوم نیست. من 27 آگوستی این جایزه را دریافت میکنم در شهر استکهلم، اما هیچ نمیفهمم که سرنوشت من چی میشه تا اون روز، من خواهد ماندم در سویدن یا نه. اما من هیچ وقت ناامید نشدم، همیشه سعی کردم تلاش کنم تا که چیزی که خودم میخوایم به دست بیارم و من امیدوار هستم که یک روزی کلگی ما با یک زندگی آرامش بتانیم زندگی کنیم در یک کشوری که امنیت وجود داشته باشه.
احمد رحیمی پناهجوی 17 ساله ای بود که در سویدن جایزه موسوم به راول والنبری را به دست آورده و برنده این جایزه معرفی شده.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 FM 100.5 هستید. از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم و تازه ترین تحولات مربوط به افغانستان، منطقه و جهان را با شما در میان میگذاریم. میپردازیم به انتخابات ریاست جمهوری ایران. 12th دور انتخابات ریاست جمهوری این کشور امروز برگزار شد. تازه ترین ها در این مورد را در این گزارش بشنوید که امید مرزبان تهیه کرده.
رای دهنده ها در مراکز رای دهی تهران تجمع کردند. آنها در 12th انتخابات ریاست جمهوری کشورشان رای می دهند. پرنیان ساریخانی و امیر حسین زاده برای رای دهی به این مرکز آمدند.
خب خیلی ذوق شوق دارم از صبح ساعت 10 اینجا وایسادم و اگه هم که بیشتر طول بکشه مثلا تا ساعت 4 تا بیشتر حتما وای میستم و مشکل ندارم.
صف امروز شما به طول صف نگاه کنید، پیروزی نزدیکه دیگه.
با شمول رئیس جمهور حسن روحانی 4 تن در انتخابات ریاست جمهوری ایران نامزد هستند، اما به نظر می رسد حسن روحانی و ابراهیم رئیسی پیشگامتر از دیگرانند. روحانی از چهره های سیاسی میانه‌رو است و توافق هسته‌ای تهران با کشورهای غرب در زمان حاکمیتش از دستاوردهای عمده او به شمار می رود. اما ابراهیم رئیسی سیاستمدار محافظه‌کار بوده و گفته می شود نامزد دلخواه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران است. نرگس بهزادی یکی از رای دهنده های طرفدار حسن روحانی است.
ترحم اینه که همون راهی که 4 سال پیش رفتن رو ادامه بدم و بهترش بکنم، قدمایی رو که برداشتن تموم بکنم، قولهایی رو که داده بودن رو ادامه بدم.
و اما گروه دیگر طرفدار روابط نزدیک ایران با غرب به خصوص با ایالات متحده آمریکا نیستند. علی خسروی ملایی است که در شهر قم زندگی میکند.
هر کسی که میخواد توی قضیه وارد بشه آمریکا رو به عنوان دوستش انتخاب نکنه، به عنوان دشمن ببینه.
قرار بود مراکز رای‌دهی تا ساعت 6 به وقت محل باز باشند، اما تلویزیون دولتی ایران اعلان کرد که پروسه رای‌دهی برای 2 ساعت دیگر تمدید شد. علت بازماندن مراکز تا ساعت 8 شام ازدحام رای‌دهنده‌ها دانسته شده است. 55 میلیون نفر در انتخابات ایران واجد شرایط رای‌دهی هستند، اما گروه در اعتراض به سیستم برگزاری انتخابات که نامزدها توسط شورای نگهبان برگزیده می‌شوند از رای‌دهی خودداری کردند. انتظار می‌رود نتیجه انتخابات 24 ساعت پس از ختم پروسه رای‌دهی اعلان شود. در صورتی که هیچ یک از نامزدها برنده بیش از 50% آرا نشود، دور دوم انتخابات در 26 ماه می میان دو نامزد پیشگام برگزار خواهد شد.
امید مرزبان بود که در مورد انتخابات امروز در ایران گزارش می‌داد. با احسان مهرابی خبرنگار همکار با رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی گفتگو کردم و نخواست از او پرسیدم که روند رای‌دهی چگونه پیش می‌رود.
در انتخابات همه مقامات جمهوری اسلامی رأی دادن. برخی از چهره‌های سیاسی که در ایران به اصلاح طلب مشهورند، از جمله محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران که تصویرش هم در رسانه‌های رسمی ایران ممنوع است، در انتخابات شرکت کرده. بعضی از چهره‌هایی که پیش از این چهره‌های اپوزیسیون مشهور بودند، از جمله ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران و دیگر اعضای این گروه، در انتخابات شرکت کردند و به آقای حسن روحانی رأی دادند. در مقابل گروه‌های اصولگرا در ایران از ابراهیم رئیسی حمایت کردند و طبیعتاً هر دو گروه مدعی هستند که پیروز انتخابات هستند و گزارش‌هایی هم که منتشر شده حضور در انتخابات گسترده بوده. به نسبت انتخابات‌ها میشه گفت که حضور گسترده بوده، ولی آمار رسمی وجود نداره هنوز که تا چه حد امکان مشارکت وجود داره.
زنان و دختران تا چی ساعت تا حالا شرکت کردن در روند رای‌دهی؟
معمولا مشارکت زنان در ایران خیلی تفاوتی با مشارکت مردان نداره. به نسبت و عکسایی که منتشر میشه، گزارشایی که هست، معمولا هم سطح مشارکت مردان هست، ولی معمولا کمتر به این آمار رسمی میگن که مثلا چه تعداد زن یا چه تعداد مرد در انتخابات شرکت کردن.
در احسان مهرابی خبرنگار مقیم پراگ بود که در مورد انتخابات امروز در ایران با ما صحبت میکرد.
برنامه حق کودک پس از این روزهای پنجشنبه در برنامه ساعت 5 عصر و روزهای جمعه در برنامه ساعت 9 صبح پخش میشود.
حالا میپردازیم به نخستین مسافرت خارجی دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا. آقای ترامپ این سفر رسمی را امروز آغاز میکند. جزئیات بیشتر با سید سمی عباس.
اداره رئیس جمهور ترامپ امیدوار است که سفر آقای ترامپ به عربستان سعودی، اسرائیل، واتیکان و بروکسل با او کمک خواهد کرد تا رابط آمریکا را با متحدین نزدیک آن تقویت کند، مخصوصا کشورهای شرق میانه. اما این سفر آقای ترامپ تحت شعاع برکناری رئیس اف بی آی جیمز کومی قرار گرفته است. کومی تحقیقات را در مورد ارتباط همکاران آقای ترامپ با روسیه رهبری میکرد. با نظر به خبرهای اخیر، آقای ترامپ در ماه فوریه تلاش نمود کومی را تحت فشار قرار بدهد تا از تحقیقات در این مورد دست بکشد. علاوه بر آن، قصر سفید با مشکل عکس العمل به خبرهای مقابل می باشد که طبق آنها رئیس جمهور ترامپ معلومات استخباراتی در مورد گروه داعش را به مقامات روسیه افشا کرده است. این موضوع به خاطر حساس است که این معلومات توسط یک جاسوس اسرائیلی در سوریه به دست آمده بود. به هر حال تحت چنین شرایط رئیس جمهور آمریکا سفر خود را به عربستان سعودی و اسرائیل که دو متحد بسیار نزدیک آمریکا در شرق میانه می باشند و هر دو از کوشش‌های آمریکا برای ختم جنگ 6 ساله در سوریه حمایت می کنند آغاز می کند. تحلیلگران این سفر آقای ترامپ را از نزدیک تحت ملاحظه قرار دادند تا ببینند که آیا آقای ترامپ در سیاست آمریکا در مورد اسرائیل و فلسطین تغییرات جدی را رونما خواهد ساخت، مخصوصا در رابطه با موقف شرق بیت المقدس که فلسطینی ها آن را پایتخت دولت آینده فلسطین می خوانند. قبل از آغاز سفر، رئیس جمهور ترامپ در ملاقات با رئیس جمهور کولومبیا خوان مانوئل سانتوس در واشنگتن گفت: طوری که می دانید من به عربستان سعودی می روم، به اسرائیل می روم و مجلس جی 7 را خواهیم داشت. ما بسیار کارهای بزرگ در پیش داریم. در جریان این سفر رئیس جمهور ترامپ قرار است با رهبر فلسطینی ها محمود عباس ملاقات کند و از آنجا با واتیکان رفته با پاپ روم دیدن می کند. در بروکسل آقای ترامپ با رهبران کشورهای متحد ناتو ملاقات خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا رکس تیلرسون که رئیس جمهور ترامپ را در این سفر همراهی می‌کند، روز 18 می در واشنگتن گفت این سفر یک پیام به جهان می‌باشد که ایالات متحده می‌خواهد دوباره با بسیار مشکلات جهانی درگیر شود.
سید سمیع عباس گزارش میداد. حالا هم چند پیام کوتاه شما که از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بی سیم با ما ارسال کرده. جان علی عزتیار از دایکندی نوشته که حمله های وحشیانه امروز در لوگر قابل قبول نیست. فیضی از هلمند می نویسد که در وضعیت کنونی برگزاری انتخابات در افغانستان هیچ معنای ندارد، به خاطر که به نوشته این شنونده ای ما 50% افغانان نمی توانند در انتخابات شرکت کنند. از همراهیتان تشکر. رسیدیم به پایان این مجله خبری. فردا 7 صبح باز هم میزبان شما خواهیم بود. تا لحظات دیگر برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین موج ها شنیده می توانید. خدا نگهدار. شب بخیر.